پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. آزادي رادیو پی یو استودیو یو ساعت خپرونه پیل سو. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل سوه. نن شنبه ده، د غبرګولي اجازه 15 د می میاشتې 16. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نمایندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمان پیل سو. د بدخشان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 تاسیسي سیمې تثبیت شوي چې د ځمکې د شوېدو احتمال پکې ډیر دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د نمایندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد څو شپه وړاندې په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. شغلی سیاد زیاتوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتو د نمایندانو د نوملیکنې بهیر لپاره بشپړ چمتووالی لري.
د قانون مطابق هغه چاته چې پراتونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغه ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټول ولایاتو کې پوره امادګینی ولسمه ده هغه ته فرمی ورکول کیږي.
ټاکل شوی د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د میزان یا تل میاشتې پر 28 نیټه په افغانستان کې ترسره شي. د بدخشان سیمې چارواکي وایي په دې ولایت کې 45 داسي سیمې تثبیت شوي چې د ځمکې د شوېدو احتمال پکې ډیر دی. چارواکي وایي دغه سیمې په اوو ولسوالیو کې دي چې تر 3000 ډیرې کورنۍ پکې اوسېږي. سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته وویل چې په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همایون دهقان ازادي راډیو ته ویل چې د دغه احتمال په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمو ووځي. شغلی دهقان زیاتوي
ولایت بدخشان از جمله آسیب پذیرترین ولایات در سطح کشور است. در رده یا در درجه اول از لحاظ آسیب
پذیرترین بدخشان ولایت د هیواد په سطح یو هغه ولایت دی چې د آسیب پذیری خطر پکې تر ټولو ډیر دی او په دې برخه کې په لومړۍ کرښه کې دی. ډیری کورنۍ په هغو سیمو کې چې شمېر 45 ته رسیږي او د ځمکې د شوېدنې خطر سره مخامخ دي ژوند کوي. په دې وروستیو کې د بدخشان ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو سیلابونو له کبله 8 تنه مړه، 15 ټپیان او سلګونه کورونه ویجاړ شول او د خلکو مالدارۍ ته هم زیان ورسید. د بدخشان سیمه ییزه اداره وایي چې دوی د جګړو او طبیعي پیښو له کبله بې ځایه سویو ته د سرپناه برابرولو په برخه کې لویه ستونزه لري. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي راشد خان هغه جایزه چې پرونی ترلاسه کړه د جلال آباد پیښو قربانیانو ته اختصاص کړه. راشد خان د هند غوره لیگ سیالیو په مسابقو کې د سن رایز حیدرآباد لپاره لوبیږي. د ټیم پرون کلکته نایټ ریډرز ټیم ته ماته ورکړه او د هند غوره لیگ پایلوبې ته ورسې چې سبا به ترسره سي. په پرونی لوبه کې راشد خان د مقابل ټیم درې لوبغاړي وسوځول او 43 منډې جوړې کړې چې په دې ډول د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل سو. زموږ غلازه د راډیو ری د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و لغوه کړې وه، خو هغه پرون خبریالانو ته له شمالي کوریا سره د مذاکرو په اړه وویل چې شرایطو ته به ګوري او پر اساس به پریکړه کوي.
We'll see what happens. It could even be the 12th. We're talking to them now. They very much wanted
They were guru chitsakije hata da jun pa 12 ham kedalasi muj us mahalla goy sar khabari ka wo hagui ham der levaltia lari muj bo guru chitsapishije. په همدې حال کې د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان د ولسمشر ټرمپ تر نوې ژمنې وروسته ویل چې محتاطانه خوشبینه دي چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ به خبرې وسي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د ایران لپاره د ډونالد ټرمپ د پالیسۍ هدف په ایران کې د رژیم بدلون نه دی. مایک پومپیو له امریکا غږ رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره سو وویل چې د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د ایران د رهبرۍ نکړی چلند بدل او د ایران د خلکو له غوښتنو سره برابر کړي. د پومپیو تر دې خبرو تقریبا 2 اونۍ وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوال قدرتونو له اټومي موافقې وځي. د ایران او د شپږ قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس چې په 2015 میلادي کال کې سوې وه، د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه کړې وه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره هم اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحادیه ته متحده ده. ماکرون پرون د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د سوداګرۍ په یو غونډه کې وویل چې د امریکا له ولسمشر سره کلک اړیکې لري او د ځان دنده ګڼي چې له یو شمېر اختلافي مسایلو سره هم له ولسمشر ترامپ سره همکاري وکړي. د فرانسې جمهور رئیس وویل چې د امریکا ولسمشر به وهڅوي چې له ایران سره اټومي موافقې ته بیرته ستونزي، او د جمهور رئیس ترامپ پر دې پریکړې نیوکه وکړه چې په اسرائیل کې د امریکا سفارت یې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولېږدوه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون همدارس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته وویل چې پر روسیه د اروپایي اتحادیې بندیزونه په اوکراین کې د څرګند پرمختګ تر لیدل کېدو نشي لرې کېدی.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په خبري راپورونه کې اورئ. د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه.
هغه چاته چې په راتلونکو ټاکنو کې ځان کاندیدوي هغوی ته د کمیسیون لخوا په مرکز او ټولو ولایاتو کې پوره امادګي نیول سوې ده، هغوی ته فورمې ورکول کېږي.
ځینې څارونکي بنسټونه وایي چې په دې برخه کې خلکو ته لازم پوهاوی نه دی ورکول سوی. په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپونډ ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې راځي چې سعودي عربستان او روسیې د تیلو د تولید په اړه نوې موافقه کړې ده. په یو جالب مطلب کې اوري چې اټکل کېږي تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.6 میلیاردو ته زیات شي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې دوی به د روانې میاشتې تر 23 نیټې پورې د انتخاباتو د کاندیدانو اسناد وارزوي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره به یې شریک کړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په کابل کې په دې اړه یوه کنفرانس ته وویل چې دغه انتخابات به سولې ته زمینه برابره کړي.
د ټاکنو دغه مهم پړاو نن په افغانستان کې پیل کیږي. موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره او د کشمکشونو او شخړو ته د پای د ټکی د ایښودلو لپاره یوازینۍ لار انتخابات دي. د دغه مهم پړاو پیل د افغانستان د دولت رهبری ته، ټولو هیوادوالو ته، رسنیو ته، همدارنګه سیاسي ګوندونو او انتخاباتي شریکانو ته مبارکي وایي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې د دغه انتخابات د تل یا میزان میاشتې پراته ویشتمه وسي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه دوري یا همال میاشتې پر 15 نیټه پیل شوې چې اوس روانه ده. د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پیل په تړاو خبري کانفرنس ته ورغلی و چې د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. پردیس په دغه کانفرنس کې نورې کومې څرګندونې وکړې؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس او نور چارواکو
مننه. صالح صاحب سلام تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته. نن په همدې مناسبت چې کومه ناسته جوړه رابلل شوې وه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، رسمن دغه بهیر په ټول افغانستان کې البته د کاندیدانو د نومونو د ثبت پروسه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همداراز ډاډ ورکړ چې ټولو هغه څوک چې واجد د شرایط د رایې دي هغوی ته به د رایې ورکولو زمینه برابرېږي، او هر څوک چې غواړي چې په دغه انتخاباتو کې ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو کې ځانونه نومان کړي نو کولی شي چې تر 22 د جوزا پورې دوی خپل نمونه په ټول افغانستان کې ثبت کړي. همداراز د ژورنالیستانو لوري د حکومت د مداخله پوښتنه ترې وشوه چې په دې رابطه باندې ځینې اندېښنې هم موجودې وي. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد وویل چې په دې رابطه باندې هیڅ ډول اندېښنه نشته، او خلکو نه پوښتنه دا وه چې د کمیسیون په مقابل کې که احیانا راتلونکي کې کوم توطیه کېږي او یا دوی باندې مالي فشار کېږي، نو د دوی سره دې همکار پات شي. صالح صاحب، په عین زمان کې مونږ د انتخاباتو د کمیسیون، البته په همدغه کمیسیون کې چې د نوملیکنې پروسه تر روانه کته، نن دغه نوملیکنه اعلان شوه. ماننه هغه معلوماتي بسته کاندیدان ته ورکولې، ځینو کاندیدانو سره خبرې وکړې، دوی بیا دغه پروسې نه راضي نه بریښېدل. دوی ویل چې کوم اړین معلومات چې دوی ته ضرورت واغ نه ورکول شوی، مثلا د تذکیرو زر تذکيري چې دوی راوړي، یا فندې ته ورته نور مسائل دی ول چې ځینې مسائل شته چې ګون پاتې دي، او دوی دا ویره لري چې واکه په د پروسی په جریان کې دوی د خبرېدو پرته به دوی دغه نوملړ څخه وایستل شي. نو یو تعداد اندېښنې هم په دې رابطه باندې مطرح کېدلې. بلې،
او په ځواب کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سپیناوی څه و چې هر څه ولې داسې په تلوار ترسره سوي او په هوای نه دی ورکول سوی لکه څنګه چې دغو کاندیدانو ادعا کړې ده؟
بلې، هم په همدغه سیمه کې د کابل د انتخاباتو رئیس اول رحمان رودوال دوی سره همدغه اندېښنې مطرح کړې چې کاندیدان هم شکایت لري چې د هر څه په تلوار ترسره شوي و، ان په خپله د دوی انتخاباتو په سایټ کې دغه معلومات نشته. دوی ویل چې دا اندېښنې چې کاندیدان مطرح کوي سمې نه دي، او دوی په کافي اندازه باندې معلومات ورکړي کاندیدانو ته، او بیا هم که چېرته کوم ستونزه پیښېږي دوی حاضر دي چې د هرې برخ پر رابطه باندې مشخص معلومات ورکړي، او ډېر ژر به دغه مسایل ټول په دوی په سایټ کې هم ټولو کاندیدانو ته او څوک چې دغه پروسه کې غواړي ګډون وکړي واضح شي، او په دې رابطه باندې د دغه اندېښنې او اداوې چې د کاندیدان لوري مطرح کړي رد کړي.
ډېره مننه له حدیث پردیس څخه مو واورېدل چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمن پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو پر سر ځینې بنسټونه وایي د دغه بهیر د پیل لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې په څیر د کاندیدانو ترمنځ لازم په هوای نه دی سوی. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل چې پر یو ځای د رای ورکوونکو او کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به د انتخاباتو د کمیسیون پر وړاندې پرتې ستونزې لا ډېرې کړي. یوسف خان زدران ورسره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د کاندیدانو نوملیکنه او د دوی د کاندیداتوري اعلان ته لازمه زمینه برابره ده؟
په لومړي سر کې د کاندیدانو کومه موضوع چې هغه اندېښنه چې مطرح شوې وه د عامه پوهاوي په اړه باندې موږ سره موافق یو چې متاسفانه یا د بده مرغه په دې اړه باندې پوره خبرتیا احتمالي کاندیدانو یا نوماندانو ته ورکړل شوې نه وه چې په کومو شرایطو په کومو شکلیاتو باندې دوی پروسې ته مراجعه وکړي او بالاخره مخکې له مخکې نه ځان ورته آماده کړي. دوم تاسو په جریان کې چې فیفا څو موده مخکې د دغه تقویم د تعدیل غوښتنه وکړله، او په هغې کې یو مورد دا و چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر لږ وروسته شي، په دې خاطر چې دغه بهیر مصادف ده د خلکو د نوملیکنې د بهیر سره د رای ورکوونکو په توګه باندې. په ځینو مواردو کې دغه مورد دغه خطر او دغه ګواښ ډېر جدي ده.
خو رشید صاحب فکر نه کوئ چې د کاندیدانو د کاندیداتوري سره به د سیالۍ لا ډېره شي او خلک به وهڅیږي چې عملاً راشي ځانونه ثبت کړي؟ ځکه د دې وړاندې شاید دا معلومه نه وه څوک ځانونه ثبتوي او سره د اوس یو ډول سیالۍ ته زمینه برابروي. فکر نه کوئ دا به د نوملیکنې پروسه چټکه کړي؟
دا کاندیدانو مخکې له مخکې نه دغه بهیر پیل کړی و. تاسو په جریان کې چې موږ اندېښنه سره چې سیاسي فساد تقریبا دلته خپل شکل پیدا کړی دی. وار له مخه نه تذکیرو اخیستلو پیرودلو ته مراجعه کړې ده، قیمت کېښودل شوی ده، او په ځینو حالاتو کې د رای ورکوونکو کمښت ادې له ما ګرځېدلی ده چې کاندیدان په دې خاطر چې دغه بهیر کې زر تر زره خپل اسناد پوره کړي را ثبتنام کړي هغوی یا خلکو باندې فشار راوړی ده او یا هم فساد مخه کړې ده. دغه یو لوی دلیل دی، همدا اندېښنې همدغه و چې که دغه پروسه لږ زره تکمیله شوې په وخت کې اسناد هم پوره شوي وو، او په عین حال کې د خلکو لپاره دغه د نوملیکنې فرصت به ډېر
کاندیدانو ترمنځ هم فساد شوی دی او کیږي، دا به څه ډول چڼ کیږي تر څو یوازې هغه حقیقي استازي چې دوی کولی شي په شفافه توګه استازوالي هم وکړي هغه لار پیدا کړي او خلک هم انتخاب کړي؟
وګورئ، د لپاره کمیسیون هغه معلوماتي بانک باندې همیشه ټینګار کړی و، اوس هم ترټینګار کوو چې هغه یو اصلي لارښود وو چې کمیسیون سره مرسته کوله تر څو تصویري اسناد او بالاخره تکراري اسناد په ټول معنا باندې په وخت باندې وپیژني. او
ارپی ټولنه هم تیر ورځ له ازادي راډیو سره اندېښنه د انتخاباتو پر روانه پروسه باندې په ټوله کې بهیر باندې اندېښنه څرګنده کړې او په یو ډول نو د دې لپاره چې تاسو اندېښنه هم په پام کې نیول شوې، نړیوال ټولنه اندېښنه او د افغانانو اندېښنه پام کې نیول شوې، انتخاباتو خپلواک کمیسیون لازم څه پروګرامونه لري دا څه په پام کې نیولې دي کنه د هر څه نادیده نیول شوې او دوی مخکې ځي؟
د موږ همکارانو کمیسیون کې غوی همیشه موضوع په دې مثبت طریقه باندې په خبرو کې مطرح کیږي، ولی موږ د موږ ټینګار را ده چې په تخنیکی اړخ کې باید ډېر کار وشي، سیزل بعد موږ کار نه سوي. او بل موږ هغه عمده نگرانی ده چې دغه جګړې نام نه یو مرکزونو ته د مواد نه رسیدل بود، دغه بهیر باندې د خلکو هغه سیاسي مدني حقونه محدود کړي، خصوصا هغه صحیح چې نام نه دي ځکه چې هلته نه کاندید او نه هم راکون کې دا فرصت لري چې بالاخره څوک خپل ځان ثبت کړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر یوسف رشید ول آزادی رادیو سره په خبرو کې چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې د پایل په اړه خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له یوسف خان زدران ناورو.
د افغانستان د کرنې وزارت وایي په فراه ولایت کې د هندوانو حاصلات په بیساري ډول زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال د ښارونو په مرکزونو په ځانګړي ډول کابل کې د هندوانو بازار هم ښه دی او په بیه کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی دی. د نوموړي په خبره چې کرنیز حاصلات زیاتي د نوموړي په خبره چې کله هم کرنیز حاصلات زیاتیږي د بزګرو په اقتصادي وضع کې هم بدلون نه رامنځته کېږي. ښاغلی رستمی وایي وړاندوینه شوي چې په نورو ولایتونو کې هم د هندوانو او خټکیو په ځانګړي ډول په کندوز کې چې د خټکیو د کر یو مهم مرکز دی هم حاصلات زیات وي. د اقتصاد وزارت چارواکي په اقتصادي مدل سازي بوخت دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به لږ تر لږه د یوې لسیزې لپاره د هیواد د اقتصادي پرمختګ وړاندوینه وشي. دی وایي په دې سره د اقتصاد د پراختیا راکمېدلو لاملونه په نښه او د ستونزو د هواري په اړه علمي کار ترسره کیږي. د ښاغلي بهمن په خبره په دغې مډل سازۍ کې به د سوداګرۍ په پراختیا، صادراتو، وارداتو، پولي او مالي سیاست او انکشافي پروژو بحث وشي. د نوموړي په وینا لومړني کارونه پیل شوي او وړاندوینه ښیي چې افغانستان به تر 2023 زیږدیز کاله پورې په منځنۍ ډول 15% اقتصادي وده ولري. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: یوه قزاقي اوړو 1050 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجې 1400 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجې 2400 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیټر پېټرول په 250 او یو لیټر ډیزل په 40 افغانیو پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 4.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 600 افغانۍ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. سعودي عربستان او روسیا شایي موافقه وکړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې دغه اعلان کړی چې په نړیواله سطحه د تیلو بیې په دې وروستیو کې لوړې سوي دي. روزان مراد دا موضوع څارلې ده په سعودي کې. راسره د مراد صاحب، سعودي عربستان او روسیې دا اعلان چیرې وکړ او دا فیصله به څومره د تیلو د مصرفونکو هیوادونو اندېښنه چې په دې وروستیو کې زیاته سوې وه کمه کړي؟
مننه سالی صاحب. د سعودي عربستان او د روسیې د انرژۍ او د تیلو وزیرانو پرون د روسیې په سات پیټرسبورګ ښار کې دغلته په یو اقتصادي او د انرژۍ په اړه یوې غونډه کې ګډون درلودو. دوی وویل چې راتلونکې میاشت ښایي یوې موافقې ته ورسیږي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو بیو د کمښت لپاره د تیلو تولیدات زیات کړي. یعنی دواړه هیوادونه د نړۍ په سطح تر ټولو لوی تولیدونکي هیوادونه دي چې د اوپیک غړي دي او نړۍ ته خام تیل ورکوي. که څه هم چې د خلکو اندېښنې اوس تازه دي، ځکه چې له 2014 کال راهیسې لومړی ځل دی چې پر روانه مې میاشت کې د تیلو بیه ډیره زیاته لوړه شوه. مثلا له 140 ډالرو فی بیرل نه یو ځلی د لندن په مارکیټونو کې 80 ډالر ته ورسېدله. دی دواړو چې کله هم پرون اعلان کړی دی د سعودي او د روسیې د انرژي وزیرانو فقط په دغه یو اعلان سره $4 فی بیرل د تیلو بیه کمه شوې ده چې په دې باندې امید دی او هیله ده چې د تیلو بیه هم کمه شي او د خلکو اندېښنې کمه شي.
د تیلو په بیو کې د لوړوالي او د ریاض او د مسکو د دې پریکړې اصلي علت څه ګڼل کیږي؟ یو علت خو د ایران او امریکا ترمنځ دغه وروستي اختلافات ګڼل شوي دي. په دې اړه نور څه ویل کیږي چې علت څه؟
تر ټولو لوی علت یې پر ایران او وینزویلا باندې د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ دی. کله چې ولسمشر ټرمپ د مئی په اتمه اعلان وکړ چې د ایران سره له اټومي تړون ووځي نو هغې ویلې چې زه به اوس یو یاداشت لاسلیک کړم چې لاسلیک یې کړ او خبریالان ورته وښود چې پر ایران به بندیزونه بیرته برحاله کیږي. دغه راز څنګه تاسې هم اوریدلی دوه درې ورځې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلې چې ایران به د تاریخ تر ټولو سختو بندیزونو سره مخ شي. نو کله چې په ایران باندې بندیزونه اعلان کېدل نو دا ویروه چې ایران به د تیلو تولیدات کم کړي او په نړیوال مارکیټونو کې به تیلو بیه زیات شي چې په یو نوي ډول له امریکا انتقام واخلي. خو په هغه ورځ باندې سعودي عربستان اعلان وکړ چې هر هغه کمی یا نیمګړتیاوې چې په دې برخه کې رامنځته کیږي هغه به سعودي پوره کوي. او یو خبره سالی صاحب د یادونو ده چې په 2016 کال پورې نړیوال په خاص ډول سعودي او روسیا چې زیات تیل تولیدوي دوی موافقه کړې وه چې په دې خاطر چې په هغه وختونو کې د تیلو بیې ډېرې ټیټې شوې وې نو د تیلو زیات تولید یې بند کړي. خو دا لومړی ځل دی له هغې راهیسې چې دوی د تیلو د تولید د زیاتوالي خبرې کوي تر څو بیرته هغه اندازه چې دوی وایي چې $40 فی بیرل خام تیلو بیې برابر شي دوی به دا تولیدات زیات کړي. اما دوی وایي چې دا تولیدات به تدریجي ډول زیاتېږي او د روان کال په دوهمه نیمه کې به دا کار کوي.
ډېره مننه له رضوان مراد څخه. موږ غواړو چې سعودي عربستان او روسیا شایي په خپلو کې موافقه وکړي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. دواړو هیوادونو وروسته له هغې دا اعلان کړی چې په نړیواله سطحه په دې وروستیو کې د تیلو بیې لوړې شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د حمید مومند څخه ورو چې د کابل چپ راسپانو نن څه خبره کړې دي.
د کابل راسپانو نن تر ډیره د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د وروستي اقدام په اړه د افغان حکومت پر غبرګون او په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه پر روانو بحثونو لیکنه کړې ده. سرخط رسپانې د قبایلي سیمو په تړاو د پاکستان د پارلمان د روسي پریکړې په اړه تون خبرګون ښودلی او خپل سرلیکنې په دې پیل کړی چې نور د ګلاغا شیرزي وزارت وتړلی شي. رسپانې لیکلی دی چې پنجابیانو له کلونو راهیسې د قبایلي سیمو د لاندې کولو لپاره هڅې کولې سو د دغو آزادو او خودمختار سیمو په لاندې کولو سره د پښتونستان یا د لوی افغانستان د جوړېدو تمه له بېخه وکاږي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د پاکستان د پارلمان پریکړه دا د دغه هیواد د سنا لخوا هم تایید شوه او ژر به یې ولسمشر هم لاسلیک کړي. خو د قبایلو چارو وزارت بیا تر دې دمه یو بیان قدرې هم نه دی خپور کړی. ورځپاڼې په ملي شورا هم انتقاد کړی او لیکلی دی چې د فاسدو وکیلانو پنډغالې یا پارلمان په اوس ورځو کې د امنیتي او کشفي ادارو مشران پسې راخیستي دي او له کاره ایستلي دي. حال دا چې د قبایلو چارو وزیر غوړه خېټه ګرځي او د ورځې خوبونه کوي. هیواد دولتي رسپانې به لیکلی دی چې له برطانوي هند سره د افغانستان د موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې په باب له افغان حکومت سره مشوره وشي. د رسپانې په وینا اوس چې برطانوي هند نشته نو افغانان د خپلې خاورې په اړه د پریکړې کولو واک چاته نه ورکوي او نه هم دا د منلو وړ ده چې څوک د پر دې سیمو خېټه واچوي. رسپانې د پاکستان په پارلمان کې د جمعیت علما اسلام او د پښتونخوا عوامي ګوند مخالفت ته پیشاري لیکلی دی چې دا پریکړه یو اړخیزه ده او آن د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لپاره هم د منلو وړ نه ده. رسپانې وړاندې د برطانوي هند او د افغانستان د وخت د حکومت ترمنځ د موافقې حیثیت هم ننګولی دی او لیکلی دی چې دا یو غیر قانوني او ولس ته د نه منلو وړ پریکړه وه چې د زور په کارولو چلېده. ملیارمن رسپانې بیا د قبایلي سیمو د ادغام لپاره د پاکستان د پارلمان د پریکړې په اړه د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت غبرګون راغسته دی او لیکلی دی چې په دې اړه باید له افغانستان سره هم مشوره شوې وي. رسپانه وړاندې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د مرستیال غفور لیوال په حواله لیکي چې د قبایلي سیمو د خپلواکۍ له منځه وړل باید د دغو سیمو د خلکو پر رضایت او افغان حکومت سره تر مشورې وروسته شوی وي. په کابل کې خبرونکو پاتې رسپانو بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د بهیر د پیل په اړه او په دې تړاو د انتخاباتو د کمیسیون پر نیمګړتیاو بحثونه کړي دي. په انګلیسي ژبه خبرېدونکو ورځپاڼې اوټلوک لیکلی دی چې سر له نن څخه په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومیکنې بهیر پیلیږي. ورځپاڼې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون د مرستیال په حواله لیکلی دی چې د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره فورمیلا د مخه په ټولو مرکزونو کې موجودې دي.
د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو پر بیلابیلو موضوعاتو خپل اسمیسونه راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي، په لوګر کې د نوملیکنې پروسه ډیره ورو روانه ده ځکه چې خلک له پخوانیو انتخاباتو شي خاطرې نه لري. محمد قاسم ځواک له هلمند، ناټو د افغانستان ته نور سرتیري نه راستوي بلکې افغان ځواکونه دي په مهمو وسلو، هوایي ځواک او نورو تجهیزاتو سنبال کړي چې د افغانستان دفاع وکولی شي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا مرکز ګردۍ څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک د ترانزیت سي او پاکستان ته دی، په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال سي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حضرت ته پیغام پیغام مال اذر ولسوالۍ څخه زموږ نه هو دلو پښات هغه کسان چې 2 ساعت او 3 ساعت پیدل مزل کوي د اذر مرکزی نسیته د خپل تعلیم لپاره زی د اذر حکومت ورته تعلیم په لاره کې خوندونه جوړوي، خصوصا د اذر لومړی خط چې د ببر د کلی په لاس کې دی. هینه د چې د ازادۍ رادو همرسته زموږ د پیغام غم او خوړل شي ترڅو تعلیم کوونکو زړه د تعلیم څخه تور نشي او په سالمه فضا ورته غوره شي او خپل تعلیم سره ورسېږي په ډېر درناوي سره.
السلام علیکم، زه ګل محمد کندهار څخه خبر کوم چې دغه د پاکستاني ملایان چې د ټول خرڅې دي، کوم نه هیبت الله دی، کسمی الحق دی، کوم مولانا تقی عثماني دی، دا ټول خرڅې دي د پنجاب د ورس غلامان دي، د پیسو د پاره هر څه کوي. هغه مدرسې چې جوړ شوي پاکستان کې دوه لکه مدرسې چې وسیټې کړي دي د جنګ لپاره، هغه نه کوي چې اسلام خراب دی، د جن بدنامي جوړیږي. او په هغه مارکیټو کې د افغانستان یو تجارت جوړ کړی دی چې په هر مارکیټ کې هر موټر چې د پاکستان دي په هغو کې وسلې را اصلي فرصتو باندې د ځانمر کې دایره ستیدي په خپل ول پر خپل پاکستان پر پنجاب کې هر کو پر عمل در سره کیږي. حالت ول دا کې دایره کې چې ځانمر دي نه کیږي د افغانستان د غیر ازي خور کو پر عمل په هر کو کې پر کوټ کې دی نه چې غوښ پورې خو کې چې به لا دی قسم الحق دی کته کې عثماني دا ټول قاتلان ځلمن دي مخ مخ مجلسونو سره کړي ایست دلیل دی ماته لري په دې د لایر باندې چې کتابي دلیل دی ماته وړاندې کې چې ځانمر دی روا دي هر څه خبرې کې ځان له خلک سره جوړي کچیر روا چې نو قاول پر دی باندې روا دي چې پر دې ځانمر کې وښ پدو ولا ما وبا.
السلام علیکم، دا پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر خبرې کوم. زما غوښتنې ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا خونکو ته د تیر کال 1996 تعلیمي کال د 81 د میاشتې ماش نه دی ورکړ شوی او خونکو د بیلابیل اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. کچېرې د خونکو ته د تیر کال د 81 د میاشتې ماش ورنکړ شي نو د خونکو ستونزې ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی، دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
په نړۍ کې دا مهال تر 2 میلیارډ ډیر انسانان ژوند کوي. اټکل کېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې به د انسانانو شمیر 8.6 میلیارډ ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې هند به په 2030 میلادي کال کې د ټول نړۍ په سطحه زیات نفوس ولري. نور معلومات په دې مطلب کې. تر 2000 میلادي کال پورې، یعنی 2 اتیا کال وروسته، به پرمځکه د انسانانو شمیر تر حد زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې تر هغه وخت پورې به د انسانانو شمیر 1.2 میلیارډ کسانو ته ورسیږي. تخمین کېږي چې تر 2050 میلادي کال پورې به د مځکې د وګړو شمیر 10 میلیارډ ته زیات شي. یوه نیمه لسیزه وروسته به د چین پر ځای هندوستان د وګړو د ډېر شمیر له مخې په نړۍ کې اول مقام خپل کړي. تر 2030 میلادي کال پورې به د هند د وګړو شمیر 14% زیات شي. دلیل دا شول سوی په چین کې چې اوس په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې اول مقام لري، د اولادونو د کنټرول پروګرام به ښه نتیجه ورکړي، خو په هند کې تر ډیره دغه اړخ له پامه غورځول سوی دی. په دې برخه کې سر له اوس اندېښنې ولاړې سوي دي ځکه هندوستان له سخت بېوزلۍ سره مخامخ دی، د خوړو او د څښاک اوبو له اړخه هم له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ سوی دی.
اوس مهال چین 1.4 میلیارد وګړي لري چې په اول مقام کې دی. هندستان چې د وګړو شمیر پکې 1.3 میلیارد تر رسیدي په دویمه درجه کې راځي، او د امریکا متحده ایالاتونه د 333 میلیونه نفوس په لرلو سره په نړۍ کې د وګړو د شمیر له مخې په دریم مقام کې راځي.
سیاسي رادیو ته غوښتل چې په افغانستان کې د غرمې 12:30 کېدونکو د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیل سو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې دغه بهیر به د جوزا تر 28 نیټې پورې دوام وکړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وايي په دې ولایت کې 45 داسې سیمې تثبیت شوې چې د غره د ښویېدنو احتمال پکې ډېر دی. چارواکي وايي دغه سیمې په 8 ولسوالیو کې دي چې تر 3000 ډېرې کورنۍ پکې اوسېږي. په بدخشان کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس سید عبدالله همین دهقان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه احتمالي خطر په اړه خلکو ته خبرداری ورکړی چې له دې سیمو ووځي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان هغه جایزه چې پرون یې ترلاسه کړه د جلال آباد د پیښو قربانیانو ته اختصاص کړه. راشد خان د هند غوره لیګ سیالیو په مسابقو کې د سن رایز حیدرآباد لپاره لوبیږي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي له شمالي کوریا سره مذاکره کوي. ټرمپ تر دې مخکې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خپل کتنه چې د جون د 12 نیټې لپاره پلان شوی و لغوه کړې وه. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د ایران لپاره د ډونالد ټرمپ د پالیسۍ هدف په ایران کې د رژیم بدلون نه دی. مایک پومپیو له امریکا غږ رادیو سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا د ولسمشر د ستراتیژۍ هدف دا دی چې د ایران د رهبرۍ کړی چلند بدل او د ایران د خلکو له غوښتنو سره برابر کړي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویل چې پر یو شمېر مسلو له مخالفت سره سره اروپا له امریکا سره خپل امنیتي او دفاعي اتحاد ته ژمنه ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید دی، او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پانه لوستل سي چې آدرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی يم. د دې اونۍ په خبرونه کې یو راپور لرو چې وايي د افغانستان هغه بزګران په سلو کې 12 ډیر سوي چې کوکنار کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ګډو ځواکونو د روان مریض کال د ثور په میاشت کې د نشې موادو تر اویا ډیر قاچاق کوونکي نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو په تیرو دېرش ورځو کې شپږ شپېته پیښو په نتیجه کې د بیلابیلو ولایتونو 3 اویا کسان د نشې موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیولې دي. له دې کسانو سره تر 112 کیلوګرامو زیات هیروئین، 20 کیلوګرامه مورفین، 410 کیلوګرامه تریاک، 3611 کیلوګرامه چرس، 312 کیلوګرامه زیاته شیشه یا کریستال، 540 لیټره تیزاب او 540 ویا ټابلیټ کا ګولې نیول شوې دي.
د تیری وی میاشتې په اوږدو کې له نشئی موادو سره د مبارزې اتی او قضایی مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د دوو ښځو په ګډون اتیا کسان مجازات کړي، او د نشئی موادو د قاچاق په تورې لیوه څخه تر 15 کالو بند باندې محکوم کړي دي. دغه ډول د ثور په میاشت کې د نشئی موادو د 12 جرمی پیښو په اړه حکمونه صادر شوي دي.
په هرات ولایت کې 3 تنه د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د هرات ولایت د هوایی ډګر د سرحدي پولیسو قومندان محمد ناصر نیکنام رسنوی ته وویل د هرات د هوایی ډګر پولیسو هغه دوه کسان نیولې چې وختلې تر 1 کیلو زیات نشئی مواد هند قاچاق کړي. د قاچاقکوونکو هر یوه د هیروینو 500 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او د دې قاچاق په بدل کې 3000 امریکایي ډالر ورکړل شوی ول. په یوه بل پیښه کې یو تن د پولیسو د تلاشۍ پر مهال نیول شوی چې غوښتل یې 6 کیلوګرامه تریاک د هرات ښار ته انتقال کړي، د عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوی دی. دا یادونه ورده چې په دې وروستیو اونۍ کې د نشه یي موادو قاچاق زیات شوی او د قاچاق کوونکو د نیولو کچه هم ورسره لوړه شوې ده. د ننګرهار پولیسو د لسګونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ وایاند حضرت حسین مشیخیوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یو تن چې غوښتل یې 440 کیلوګرامه چرس، 9 کیلوګرامه هیروین د یو موټر په واسطه د ننګرهار له بټي کوټ ولسوالۍ څخه اچین ولسوالۍ ته انتقال کړي، له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د لارې په اوږدو کې ونیول. د یادونه ور د چی تیرونی هم د ننګرهار پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې 516 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولی او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې دوه کسان چې غوښتل یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي هیروین له هېواده بهر قاچاق کړي، د کندهار د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار د ملي امنیت ریاست لخوا خبره شوې راغلی چې د دوو کسانو د هیروینو 15 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي، چې هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت کارکوونکو ونیول. په تیرو دوو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې د کندهار د هوایي ډګر له لارې بهر ته د هیروینو قاچاق کوونکي نیول کیږي.
مسکا هو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې هغه بزګران په سلو کې 12 ډیر سوي چې کوکنار کوي،
په شش کال په ګرمو ولایتونو کې کرل سوي دي او په ډېره پراخه اندازه باندې کوکنار به تولید شي.
په نورستان ولایت کې د نشي موادو د محتاجونو شمیر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی.
په نورستان ولایت کې شام درې کې پټګر درې کې اکثر ځوانان په ډېرې انفي دي.
محمد جان وایي چې اوس یې نشه پرې ایښي او خوشاله ژوند لري.
اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم.
د ذبیح الله په نوم د یو معتاد د ژوند کیسه در سره شریکوو.
ډېره چې نشه پورته شوه د کار نه یم واچولم، بس پیسو د روی یم واچولم، ختم یې کړم.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم مه هېروئ.
په ولور کې باغ غواړي، ځمکه غواړي، نغدې پیسې غواړي، درکوم یې.
زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکړم او بیا به تاسې ته خبر درکړم.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې سږ کال د کوکنارو د کښت بزګران په سلو کې 12 ډیر سوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین جاوید احمد قایم وایي د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي تازه څېړنه ښیي چې سږ کال د کوکنارو بزګران تر پروسږ کال په سلو کې 12 ډیر سوي دي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او ملګرو ملتونو سازمان د دې ګډو سروې له مخې د افغانستان له نشه یي موادو څخه هر کال 1500 میلیارد امریکایي ډالر عواید لاسته راځي، چې په دې پیسو کې یوازې 1 میلیارد یې د افغانستان بزګرو او نورې ټولې پیسې د نشه یي موادو د نړیوالو قاچاقونکو مافیایي ډلو جیبونو ته ځي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
تر 2018 کال اجتماعي او اقتصادي څېړنې نتایج ښیي چې د افغان حکومت او نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا ترسره سوې څېړنې له مخې د هغو بزګرو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې کوکنار کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قایم د دې سروې د اعلان پر مهال وویل د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې د هغو بزګرو شمیر په سلو کې 12 ډیر سوی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي. د دې سروې له مخې د قانون کمزوری حاکمیت، سیاسي بې ثباتي، ناامني، محدود کاري فرصتونه، د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو لپاره د بازارونو محدودیت او د مالی خدمتونو او پورونو ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې د کوکنارو کښت د بزګرانو د تمایلاتو ډېرېدو عوامل یاد سوي دي.
در کل در افغانستان حدوداً
په مجموع کې د تیر کال په پرتله په 2018 کال کې په افغانستان کې د هغو بزګرو شمیر 12% لوړ شوی چې په خپلو ځمکو کې کوکنار کوي. هغه بزګر چې تیر کال کوکنار نه کړلی په 2018 کال کې یو سل بیا د کوکنارو کښت مخه کړی ده. البته د غشمیری په هر زون کې توپیر لري. په 85% هغه کلو کې چې کوکنار کرل شوی یا د حکومت له کنټروله وتلی او یا هلته جګړه روانه ده. کله یوې خوا دغه کښت په ناامن سیمو کې شوی، خو له بلې خوا بیا په خپله د کوکنارو کښت د دې له عمل شوی چې ځینې سیمې ناامن شي.
د دې سروې په راپور کې راغلی چې په سلو کې 46 بزګرو ویلي چې په خپلو ځمکو کې په پرله پسې ډول کوکنار کوي، او په سلو کې 50 یې ویلي کوکنار ځکه کوي چې د خپلې کورنۍ کلنۍ لګښت پوره کړي. په افغانستان کې له ټولو 9000 ټنه تولید شویو تریاکو څخه یوازې له 46 څخه تر 50% پورې تریاک په افغانستان کې پروسس او هیروین ځنې جوړیږي، خو پاتې ټول تریاک ګاونډیو هیوادونو ته کاچا کیږي. د نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره د دې سروې لمخې وایي په سلو کې 88 بزګرو ویلي چې طالبانو ته په منظم ډول د تریاکو اوشر او مالیه ورکوي. د افغانستان د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد هاشم الکوزی وایي چې د کوکنارو کښت د مخنیوي لپاره پر مناسب وخت هڅې نه کیږي. د ښاغلي الکوزی په خبره حکومت د کوکنارو د کښت پر ضد په داسې وخت کې مبارزه کوي چې بزګرو پر دې کښت باندې ډېرې پیسې لګولې وي.
سږ کال په ګرمو ولایتونو کې کرل شوي دي او په ډېره پراخه اندازه باندې کوکنار به تولید شي، او موږ پر دوی باندې پخوا غږ کړی و چې داسې وخت نو بیا کوکنار مه راوړئ چې بزګر خپل د حلال ډوډۍ خپل غوا او خپل شان ټول خرڅ کړي. که بزګرو ته ولاړ شي قناعت ورکوي دا بزګر د دوی څخه هغه پنبه او جوار او هغه کوم شیان په ګران قیامت دغه دولت رانیسي، وزارت مالیه ستاسې سره کومک وکړي، دغه بزګر خپله د دغه مردار نه راوکشته خلاص اخلي.
د هغې نوې طرحې له مخې چې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت له لوري چمتو سوې راغلي چې تر دې وروسته به په افغانستان کې د کوکنارو کښت اړولو، عامه پوهاوي او بدیلې معیشت پروګرامونو ترڅنګ پولیس په هغو سیمو کې د کوکنارو اړولو کمپاین کوي چې د ملي اردو لخوا د وسلوالو مخالفینو څخه پاکې سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو د بزګرو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن، ستاسې یوالی، ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت بود نکلیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونا ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
کله یوې خوا په افغانستان کې د کوکنار بزګران ډېر سوي، نو له بلې خوا په نورستان ولایت کې نشیان ډېر سوي دي. د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسېدونکي وایي د دې ولسوالۍ په دوو کلو کې په لسګونو کسان په هیروینو او تریاکو معتاد سوي چې ښځې او ماشومان هم پکښې شامل دي. له بلې خوا د برګې مټال په افسي کلي کې هم ګڼ شمېر خلک د تریاکو نشه کوي، خو په ټول نورستان کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم نشته. په دې اړه نور جزئیات به د روح الله انوري په راپور کې واورو.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ په شام او په شګر درو کې په لسګونو ځوانان د هیروینو په څښلو روږدي دي.
په نورګرام ولسوالۍ شام دره کې په شګر دره کې اکثر ځوانان پوډېدل شوي دي. وګړو دغه ځوانان کو تباه شو، آینده نور هم تباه دي او نور دغه زهرلي چیز نه تاسو ځان وساتئ.
دوی که چیرته په هیروینو او افیمو د روږدو کسانو د درملنې دپاره په نورستان کې روغتي مرکز جوړ نشي، نو نور ډېر کسان به هم معتاد شي چې وروسته به یې درملنه مشکله وي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ومنله چې د غربي نورستان د نورګرام ولسوالۍ اړوند په دوو کلو کې یو شمېر معتادین موجود دي، او د دې ترڅنګ د برګي مټال ولسوالۍ په افسي کلي کې زیات کسان د افیمو په څښلو روږدي شوي دي.
د نورګرام د کورګل په نامه او د شام په نامه باندې دوو کلو کې بعضې خلک زیات مرض لري، او د دې اصل لامل هم دغه خلک زیات مزدوري دپاره ایران ته تلل، او د ایران نه یې دغه بد عادت دلته راانتقال کړي چې د هغوی نه بیا بعضې نور خلک هم دلته معتاد شوي دي. دا د بدخشان نه اثر بعضې خلک د تریاک واردوي
په دغه معتادانو باندې خرڅوي. موږ په همدغه نورګرام کې په دغه دوو کلو کې او د برګمټال په شی کلي کې د معتادینو دغه لرو او دا ټول د تریاکو معتادین.
والي وویل هڅې کوي چې د عامې روغتیا وزارت څخه د معتادینو د درملنې غم وخوري. په 2018 زیږدیز کال کې چې کله د نورستان برګمټال ولسوالۍ په افسی کلي کې په لسګونه کورونه واور لاندې کړي وو او له سلو زیاتو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه، ولسمشر غني هم افسی کلي ته تللی و. هلته یې خلکو سره ژمنه وکړه چې په یاد ولایت کې به د معتادینو د درملنې دپاره روغتون جوړوي، خو تر اوسه لا هم یاد ژمنه نه ده عملي شوې.
روح الله انوري و چې ویل یې په نورستان کې د نشي موادو معتادین ډېر سوي دي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1290 مزدنی سپوخ پریږي او اوس له محمد جان سره د زړه خواله لرو. د میدان وردګو ولایت 45 کلن محمد جان له 2 کالو راهیسې نشه پرې ایښی او اوس په یو دولتي روغتون کې کار کوي. دی وایي چې نشې هر څه ورسه اخیستي، خو اوس یې بیرته هر څه لاسته راوړي دي. زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ده سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ولې یې نشو ته مخه کړه.
پلارم مړ شو او په مونږ باندې ډېر رقم رقم حسابونه جوړ شول. بیا ایران ته ولاړم. ایران کې مې 40 کوره بلاک مې جگ ونیوه. ما چې د کار کاوه 10-15 کارګر او استادان به را سره و. دلته د خاله زوی د جرمني نه راغی، هغو لمبه را ولېږه ایران ته. بیا پسې ولاړم داسې بلغاریا او ترکیه او داسې زینه په زینه لندن ته د فرانسې نه پسې ولاړو. هلته قبول شوی نه وم. ما 11-12 کاله ووتل.
په ایران کې دی اول واره نشه له چی شروع کړ؟
اول واره نشه مې د تریاکو نه شروع کړ. ساوکا چار شول. ما تقریبا 40 کاله مې نشه وکړله.
کله دې نشه شروع کړ؟ بیا ستا پر کار تاثیر وګرځاو.
نشه یو بیزاته کار دی. نشه یو حرام بوټی دی. سترګې ورسه کمزوري کی، لاس ورسه کمزوره کی، پښې ورسه کمزوره کی. جتی به پروت وي د اعلی بابو غته پوښوې چې هر رقم د اسمانه تیګې در باندې رلوي دي، هر چاته در باندې راغورځولې. جتی به سړی هم نه پیژنې. لاس پکې دې ورته وتړ شو. جتی به دې غورځي.
څه شی دې له لاسه ورکړي دي په نشه کې چې تر اوسه دې بیرته هم لاسته نه دي راوړي؟
په خوان والا ډېر اعتبار درلود. دغه ایران کې به زه چې هر چا ورته وي چې پیسې راکړ چې ولاړم به، داسې څوک نه وو چې ما ته به ویلي وه چې پیسې زه نه درکوم. دلته هم همداسې وو. یو سړی به یو سړی وژني، ته به ورته وایي چې هغه دې مړ کوي، قصه کې به نه وي. اوس هماغه وخت ما راغلی دی. د څه شي د لاسه؟ د عمل د نامه د لاسه.
یعنې اوس چې ته رښتیا خبره هم کوې خلک
نه مني.
ولې دې وغوښتل چې نشه پرې؟
د لندن چې راغلم، د ما حول لور وه چې پیدا شوه. طالبان د شپې دروازه را وټکوله. زه وای استم مخکې د دې نه چې ما وباسي، زه په اولاد نه پوهېدم. نو دغه لور ته مې چې وکتل، زه ترې د ژړا راغلله. د اولاد مې ګوره چې پرې خوم، مجبوره شوم چې اوس بله لاره نه لرم. دغه به زه شفاخانې ته ولاړ شم، د دې به پوره تداوي وکړم چې دغه سیل مرض د مانه لرې شي. که دا کار ونه کړم، د ما هر څه د باینه شي.
کله چې د نشه پرېښوده، ستا په ژوند کې څه تغیر راغی؟
داسې سړی کې که سړی چې نه وای، د مور د آرامه پیدا شي په دیندارۍ کې، پارڅه کې. اوس دغه ځای ته وګوره، دا چاخ شوی یم. حوصله مې پیدا کړه. که یو سړی وینم هم چې څوک یې وژني، حوصله کړم. چې چېرته مې خپل په تنګ شي، شنو ونو ته کښېنم. چې چېرته مې خپل په تنګ شي، یو ذکر وکړم، یو بل کار وکړم. چې نور کله به زه ولاړم، بیسوره به مې کتل. اوس کور ته چې ولاړ شم، ډېر په رقم حوصله کړمه. ډېر مې خپل اولاد ته ګورم، ډېر مې خپل دوست او دښمن ته ګورم، کلي ته ګورم، قوم ته ګورم. که چېرته زه وپوهم چې اوس د مانه خرابې کي، هغه سات کور پرېږدم، بېرته شفخانې ته راشم. اولاد مې مته خوشحاله وي. ته راځه پلاره، مونږ دکان ته بوځه، ته راځه دلته ولاړ شو. دغه اولاد په خپله هم ما ته داسې یو څه شوي که د اعصابو دوا اوس دغه دی 12240 روپۍ معاش را کوي. زه اوس هر څه د کور دپاره کړم، که مثلا اوس لوبیا وښایې، نخوت وښایې، غوښه وښایې. اوس مې دا زړه دی چې یو څو سولر واخلم او کور کې ونې کېږدم، د دې نه د ما عاید پیدا کیږي. زه ولډینګ کاری کړلی شم، زه کراچۍ جوړولی شم، زه کړکۍ جوړولی شم، زه هر څه کړی شم، هغه دېرش دې زره زه پیدا کولی شم د میاشتې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
له محمد ایاز ترنک سره مو د محمد جان مرکه اورېده چې ویل یې نشه یې پرېښې او اوس خوشاله ژوند لري. دا دې د پروګرام په لړ کې د خاطرې نوبت راورسېد. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ 22 کلن زبیح الله د ایران په یست ښار کې د خښتو په یو بټۍ کې د خټګر په توګه کار کاوه. دې له هغه مهال کشر هلک و چې نشو ته یې مخه کړه او شپږ کاله کېږي چې نشه کوي. دی وایي کله چې په ایران کې د کارګرانو مشر زما له نشې خبر سو، نو سم د لاسه یې له کاره وشړلم. دا چې زبیح الله د نشو له لاسه نور د څه ډول کړاوونو سره مخ سوی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
دا په یاس کې ازروس په نامه یو شراک دی، ټولې دغه خښتې پکې پخې کوره ده. اما هلته بس د خښتو کارخانه دی، هغه مې چیندلې. بس ډېر وخت مې وکړه هغه کار، بس چې کار ته به نه جګېدلم، شرمېدلم. به اوس هلته یو نفر وه چې بس په تریاکه ناست و، زه یو ورځ زکام وم، نو کارګر هم ډېر کم و چې ما په ځای باندې یو بل وتلی وای. ذاتي دغه په د اشپزخانه کې په تریاکه ناست و، ما ته ویلي ته راشه نن یو دوه پای راوکه چې ښه شې، د زکام دی مال نه دست کار هېڅ وخت زه نه کوم. بس هماغه نشه چې ما په خوله کې ونیوه، رقم بدن سپک و، بس کار مې ډېر ښه په اشتیا باندې کوه. نور کومکې ما سره نه کوله، نور ما خپل موټو باندې مې کار کوو. بس داسې وبوله شپږ میاشتې مې هغه سې کار وکړه. بس کله متاد شوم بیا نو هغه سر کارګر هم را باندې پوه شو، له دتې وي چې ته بس ته کار مه کوه. د هغې نه وایستلم دلته وطن ته راغلم، تریاک عمل مې خالي درلود. بس روژې ورځ و، نو روژه مې نه نیوله. یو انډیوال را ته مخکې راغی، ویل چې راځه پولیس وخته ته لاړ شو. ورسره لاړم هلته، مالې ته راځه نه ان بد شی وایم. اما شیشه مې وویل همالته په نشه باندې پوه شوم. بس دوه کاله مې بېشه ورسره وڅکول. بس آخر کې مې یعنی د هغه کلینری نه ووتلم. بیا مې د څاګانو کار کاوه، مې تر 2.5 روپۍ مې څا نیوله. چې ورځې به هېڅ مې ونه وله، 1.5 متر 1 متر مې څا وایله. 400 مې کارګر ته ورکوله، 3000-2.5 روپۍ زما حق کېدله. په هغه کې زما ګزاره نه کېدله. بس ډېره چې نشه پورته شوه، د کار نه یم واچولم، بس د پیسو د روی یم واچولم، ختم یې کړم. یو کال ما څاګانه وایسله تقریبا 2 لک نه مې ډېرې پیدا کړې، خو یو روپۍ مې اوس نه لرم. او نه لاسته راتلل، هغلته مې اخیست، هلته مې دودول. د ښه او د بد حس مې بیخي د مغز نه وتلی و، صرف ما چې اوس وي ویس کړو. بس ژوند تر ټولو بده خاطره همدغه ده چې بس د دې 2 کاله دلته په دې کابل ښار کې پروت یم. کار مې هم کړی، ښه مې په ځان فشار هم ورسلی. دومره اوبه ما باندې د پاسه را تویدلې، ما ورته لاندې کار کوو. آخر کې به چې راجیک شوم، هغه پیسې به ټولې دود شوې. اوس چې زه حساب ورته کوم، زړه مې اور اخلي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 40 50 40 0999 40 50 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پول ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد اکا لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد اکا په دې خپلوي خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. دا پلار ته وایي که بریالي ته په زور ورواده کړي، نو سخت به پښیمانه سي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خانه، دا د جان محمد اکا کور ته هم رسېدو، خو خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، وبه ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا چبت سپی لري چې همونه داړي.
هله دروازه را پورې که چې سپی را ونوځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
السلام علیکم جان محمد کا سلام
ہے
السلام علیکم حاجی سمت خان جوڑ پر خیر
علیکم جان محمد کا خی جوڑ خیریت ہے مہمان نہ قبلوی
ولی نغواڑا مہمان خود خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمت خان خو چیز ما مہمان شی زبا خلی کگا کیدم رازی رازی شکور تو لڑ شو رازی
سمدا تو مخ کیشا مو بدر پسینو
جان محمد کا سپے دینی سے جو مو نہ داڑی رازی رازی نمو داڑی چگو رچا محمود خان رازا پدغه توشک کینه
سمدا داد کینو
اجی صاحب سمد خان ته پدغه بل توشک کینه
داد کینه سماکا جان محمد کا تام کار لری ډیر وخت نه نیسو اصل خبر ته براشو
رښتیا خبره بنو کو اصلی خبره وکونه
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زه واجی سمد خان راغلیو چې ستالو زما زوی بریالی ته وغواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژني چې خشته منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څه وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله را خواږه که چې زو له خیره سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني
د ولور هېڅ غم مه کوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخي سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکه خو پام دی وی چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای را واچوه څومره ښه خوند یې وکه
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې
ښځې ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه
د محمود خان کوم زوی یادی
بریالی یادوم
څه شی بریالی هغه پوډری بریالی یادی
او هغه یادوم پوډری یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
خزه مونږ به وزله خلک یو نه به ویني چې زه په داس پینه ګیره بزګری کوم او ته د خلکو کالی مینځي محمود خان ډیره پیسې لري هم به مونږ ماړه شو او هم به مونږ لور آرام ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راکړي چې لور مې خوشاله نه وي نه غواړم زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم
بابا زه یو خبره وکړم
او ویکه
زه له پوډري الګ سره واده نه کوم
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي ته هم ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل پسر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا دې اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
او سړیا عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس دې خپلې لور ژوند تباه کړې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی پورته نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 مو تر 1 بجې له ازادې راډیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 50 30 څلوېښت 0998 225 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.